کړې مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او زما ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسکان کندون کې د وسلوال ډلې داعش لخوا وجل شوې دي. د دې پر ضد باندې د هزارګانو ټولنې د کوټې په غربي بای پاس باندې احتجاجي پرلس وهلې دي. حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې ذمهوارو ته د سزا ورکړل شي او ودینول شي. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب را سره هم شته. د خپرونې پر وروستۍ نیمایي کې تعلیمي خپرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه. مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د قاتلانو د نیولو پر ضد په کوټه کې احتجاجي پرله دوام لري. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوځ د خپل سپیناوی وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره دی. او د تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادی ښودونکي جولین اسانج امریکا ته د حوالګۍ پاړه پرېکړه وشي. اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزار ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي پای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمهوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزارګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د دویمې او درېمې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لس هزارګان کان کندونکي ډومبې وتښتول شول او بیا ووجل شول. په دې پیښه کې څلور کسان ژوبل شوي هم دي. په دې وجنه د بلوچستان د حکومت ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان د سخت خفګان څرګندونه کړې او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې او امنیتي ځواکونو ته یې د ذمهوارو د نیول حکم کړی. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي بلکې حکومت به د اخیستنو کورنیو سره کلک ولاړ وي. داعش او وسلوالې ډلې د دې وجنو ذمهواري پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوی وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی که د ولس سره. تیره شپه د پنجاب په باولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا وایي چې پوز زما سره دی. نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. د مولانا فضل الرحمان په خبره دا ملک د ولس دی نه چې د کومې ادارې یا شخصیت جاګیر دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف، د ان پی مشر میا افتخار حسین او د پیپلز ګوند د مشر یوسف رضا گیلانی ترڅنګ یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. حکومت دا غونډه ناکامه او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تېره شپه د پېښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید له خپله کوره نیولی دی. پولیس وایي چې تېره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تېره شپه ناوخته د غورځنګ یو مشر او د قامي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپله ټویټر پاڼه د ډاکټر سید عالم مسعود د نیولو پخلی کړی او دا یې د ریاست لخوا د بشري حقونو ضد ګام بللی. په ټویټر یوه خپره شوې ویډیو کې د پولیسو یو شمېر سرتېري د ډاکټر سید عالم مسعود په کور کې دننه ولاړ دي. هغه ترې پوښتنه کوي چې تاسو زمانی ولو راغلی چې پولیس ورته د گرفتارولو پخلی وکړي. نو ډاکټر سید عالم مسعود ورسره روان شي. د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو د غورځنګ یو بل مشر او پارلماني غړی علي وزیر هم نیولی و چې بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی و او هلته پرې مقدمه روانه ده. د راپورونو له مخه ډاکټر سید عالم مسعود د پوست پر ضد د تقریرونو په تور نیول شوی. تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادی ښودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلع قاضي ونیسا بریټسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شو نو هلته به پرې د امریکایي پوست په اړه د خفیه اسنادو د افشا کولو په جرم کې مقدمه چلیږي. که قاضي ونیسا بریټسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتی پټیل په دې اړه حتمي پریکړه کوي. تمه کیږي چې په دې اړه به اپیل وشي او که داسې وشي نو دا 10 کلنه قانون قضیه به نور هم اوږده شي. امریکایي څارنوالانو په 2000 کال کې د ویکیلیکس لارې جولین اسانج د امریکایي پوست د خفیه اسنادو د چاپ کولو نه پس په جاسوسۍ او د کمپیوټر په غلط کارولو تورن کړی. د دې اسنادو افشا کېدو سره په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوست غلطې کړنې په ډاکه شوې وې. د مشال د خبرونو پای. او دغه تاسو مشاله لري او توګي زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر ماځګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د خبرونه په دې برخه کې د سر راپور ته ورجو. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوئلې د یو لسو کارکوونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلې له لوري د احتجاج په توګه پرلت پیل شوی او په پیښه کې د وژل شوو مړي لا تر اوسه نه دي ښخ کړي. احتجاج کوونکي په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. نور حال د کوټې نه
مغربی بائی پاس سڑک میں بھی پیل سو گی اوسم دا پرلت یا احتجاج نہ روانہ دا ہزارہ کے ڈیلی سفید احتجاج کو ان کو پوچھتا نہ چې په دغه پیښه کې د مچ په پیښه کې چې ولس کارکوونکي چې دي یا د کوئلې کارکوونکي چې دي هغه وژلي دي. دا ټول د هزاره قبیلې سره تړاو لري. په دې پیښه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول شي. دغه ډول د حکومت د هزاره قبیلې د خلکو امنیت چې دي خوندي کېدل یقیني وګرځوي. بل لور ته په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي چې دي هغه پرون ماښام چې دي د کوټې وزارت ټول ته او هلته وایي امبارګا ته راټول شول ته ویلي خو تر اوسه چې دي هغه مړي چې دي نه د شخصي وي او د تدفین نه دي شوی. په دې اړه چې به څه کړي لمخه د وحدت المسلمین د مشر سره خبره وکړه نو هغه وویل چې نن به دوی په دې اړه فیصله کوي چې دغه مړي ځکه چې د دوی د خپلوانو د خوښه به دوی کوي یا به احتجاج کوي نو هغه پرېکړه دوی نن کوي. او د پرلت له عمله چې دی په کوټ ښار کې برای شو ټرافیک ډېر ګډوډ شوی و. ټول د ښار چې لوی سړکان و هغه باندې دی پیچې پړه چې دی یو مذهبي توندلارې ډلې داعش چې ده هغه په غاړه اخیستې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو
د مشال مرکا
پر یونی مبجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونی مبجو
سندره جادوگره
پر درینی مبجو
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. تیر شپه د پنجاب بهاولپور کې د پاکستان جمهوری تحریک یو غونډه وشوه. دغه غونډې ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز شریف او د آی این پی میا افتخار حسین او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ترڅنګ یو شمېر نورو کسانو ویناوې وکړې. په دې اړه باندې د سراج ظهیر دا راپور و.
پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک چې په پنجاب بہاولپور کې پرون یو احتجاجی ریلی کړې وه. د احتجاجی ریلی نروستو چې دینو غي مشرانو خلکو ته ویناوی وکړلې. په دې کې د پی ڈی ایم کم مشر چې مولانا فضل الرحمن داغه په وینا باندې چې دا د پاکستان تحریک انصاف مچ کم دے دارا وصل شوے دے دے پرشا بانے چی دے نو دا پاکستان اداری دی نموڑی بدن باندے دا او کل چی حکمرانان وائی چی زمو پرشا بانے پوز دے نو بائی چی پوز اخپل پوزیشن واضح کی نو چی پوز اخپل موقف یا اخپل خبر واضح کی نو بیا با دا پی ڈی ایم کم روخ چی دے کم دغا چی دے اغا با دا دغا ادارو پر مخلی او دا ادارو خلاف بجوی چی دے نو دغا تحریک چلوی دا دی نمخ کی اوم چی دے نو پا کراچی کی پا لاہور کی پا کوٹا کی پا ملتان کی پا گجران کی پا مردان کی پی ڈی ایم چی دے نو احتجاجی جلسی کری دی پا دغا موقع باندے ہم دا پی ڈی ایم دا مشارم وینا ہو چی دا حکومت دے دارا وصل شوی حکومت دے او دوی واری چی دا حکومت چی دے دا کورتا ولی دلی شی وزیر اعظم استعفا ورکی او نوی انتخابات شی او داس انتخابات چی پاره کې د سکیورټي ادارو یا د پوز لا سوهانا یا مداخلت نه.
او دلکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. او دلکو د پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا دا وایي چې موږ د پارلمان نه مستعفی کیږو. د دې مستعفی کیدو په اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دا یو سړي نه راپور جوړ کړی. تاسو په امر ترا کړو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي. خو له اسمبلی څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کېږي. پیپلز پارټي له اسمبلی څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت المستان بیا غواړي چې له اسمبلی مستعفی شي. خو خبریال شاسب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
پیپلز پارٹی ہے واحد جماعت جس کی سندھ میں گورنمنٹ
ہے. اپوزیشن کی پیپلز پارٹی آغا گند ہے چی پسند کی حکومت دے اور پوسنی نظام کی زیادہ ونڈا او گٹھا دا. وہ پاکستانی میڈیا کی بدا خبر کی دلہ چکل دے استفا اور کول وخرا ہو رسی گی نو پیپلز پارٹی با پی ڈی ایم تا دوکا اور کری. مونگ باید دے پیپلز پارٹی پا نقط نظر ہم زان پو حکلو. دوی وائی چی کمونگ اس استفا گانی ورکلو نو مونگ با میدان خالی پریدو او د سنټ پراتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي او که داسې وشول نو د اتلسم ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي. نو ځکه موږ ته پکار دی چې استعفاګانې ورنه کړو. داسې ښکاري چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوې وه په هغې کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استعفاګانې ورنه کړو. البته دا خبره دې پر ځای پرته وي او پکار ده چې زموږ آخري یا حتمي ګام وي.
د شازیب جلانی د خبری ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لالیری دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی. د واکمن طریقې انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ډی ایم د استعفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی. د سیاسي چارو پوه او لیکوال ګل بخاري چې د پی ډی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استعفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي. ماته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي او د یو بل اندېښنې جوابوي. دوی د بهر هغو افواګانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ورباندې خپروي یا نشروي. یوازې د استعفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي خو دوی سره کینی او حل یې کړي. زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ڈی ایم دا وخت ډېر پیاوړی دی او ماتېږي نه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي. خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابي په نښه کوي.
دا خبره سمه ده. دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریه او سیاست بیل بیل دی. په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي. خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوځ سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمن چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپینډۍ په لور کوو. د دې د ښکاري چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بالغ شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لرې کړي او موږ په واک کې راولي بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادي خرابي ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک کې راغلی دی. دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واک کې راوستی دی خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفي کېدو وخت ورکړی او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته دغل دکې د زلیخیلو قبیلې د لخکر د ستونزو د هوارې لپاره یو جرګه جوړه شوې ده. د دغې جرګې حال اشتیاق مسید راکړي.
د سویډي وزیرستان واڼه اسسټنټ کمشنر سره په یو جرګه کې د زلیخیل قوم مشران د اعظم ورسک مقامي قبایلیانو سره د مځکه تنازع په جرګې حل کولو ته تیار شوي دي. د اعظم ورسک اوسیدونکی نورزالی ویایي چې د زلیخیل قومي لشکر هم دوا کورونا ړنګ کړي دي، خو حکومت هم لیا تر اوسه سم مالی مرسته نه دو کړي.
دغه ایس سی او دا کمیټي جوړ کړل چې دایم سلامه ځای وزیر دي. دا تر زیری خلکوم نه ساين وکړو واکیز نه وخاص او د میج نه ساين وکړو واکیر خو وخاصه چې دا چې کیما جرګه دوه کیزا ټانک ته درې میا دا هم څوک کسي کاچیر هم ځکه د میج وخو مثال مشته ورو کوي کاچیر هم ځکه کوم زیری خل و به مثال دا کوم زیری خل ته هم ځکه ور کوي چې کیما د میج ادب مله و خړنګ شول او د نور ادب مله چې کیما هغه پولیس باج کړل د لشکره نه.
د زیری خل کوم یو مشر ملک غزنی کرمز خل نه واروي چې واجه زلی خیل قومی لشکر د اعظم ورسک اوسیدونکو کورونا ړنګ کړی دی.
دا سلا فرضی کړی وه چې د بهر چې کوم د میز په مثل باندې برید لګېدلی دا په شدلوانۍ کې هغه برید میز د زون ګاڼي ډرایور چې سوای و در وغوښتی دی چې دغه موکه غس کړي دي. میز مې ته ویل چې دا په سپیتل کې نه دا په جنسۍ کې ځو کوم دلی خیل په دا باندې دغه ټینګ اواز د وسم نه دو کړی چې دا پارین وکړه. دغه تقریبا 15 سال یې چې د دغه ځنګل میز ټینګه کړې وه چې کیم سړی د دغه خلاف فرضي وکړي د میز په بونډری لاین باندې کل سړی روري د ځنګل وای د دغه د لاس لکه په کونه یو د کوټ لنګاولي.
د زیری خل قوم مشرانو درې درش تنیزا کمیټي یو غړی انور خپلواک ویایي چې دا وخت په سولي وزیرستان شه د حکومت نظام نشته دی. د زکا زلی خیر خپل روایتي قبایلی فیصله کولو باندې مجبور دي.
اصل کې چې دا کور لنګاول وشولې کور لنګاول خو بالکل نشه چار دو خو د میز علاقه چې ما دو دغه تاسو نه لې پټوار غلای دی نه نظام غلای دی میز په کاغذ کې زمي کوم حکومت بار بار اپیل وکړه چې انګریز مثال جوړ دی خوري په کړي دو تونه د په کړي عام مثال کاغذ روبسا وزیر ماسي سره خلوص تا دمټړای وزیر سره خلوص تا حکومت په دښې باندې کارور نو سای چې د خلک یي چې مطلب د انساني حقوق خلاف ورزي وشو کړ ډنګ شه چې په کومه علاقه کې یو نظام نوي اخو خلک یو خپل د نظام جوړ کوي می سره برابر لیر نشته.
مشال رادیو چې د زلي خیل قومي لشکر په باراک شه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې د غوي جواب په دارنګ و
د لغونګ نفرې غوښتي وا 400 کسان هم د ډاون ډیسټریکټ نه ډیټ ونه غوښتي او 750 کسان زموږ خپل نفرې وا د غي 5000 مسلل لشکرو او زموږ دغه کسان موږ هر کس مهالات جوړي حکومت بغوردو نه بریدو بیا د دې ته تیار شو چې یو درېم علماء کرامو یو ګروپ موږ جوړ کو او یو فریق مغې د اختیار ورکو بل فریق مغې د اختیار ورکو چې د غزمکه چې دړم به دا وګور چې آیا دا د ټانک په ایریا کې راځي او کدا د ساوت په ایریا کې دغه جرګې ته دواړو پاټو اختیار وکړي چې بیا د جرګې څخه فیصله وکړي بیا موږ ته منځوري کورډنګ ول چې دا خو یو غیر اخلاقی دی او غیر شریم دی او غیر قانوني کارم دی. زموږ کوشش دی چې د خلکو ذهن ته دا خبره واچو چې لکه دا مکه وي.
د زلي خیل قوم مشرانو دا هم وایي چې تر سو پره حکومت د انګریز مثال په مطابق د دوی سیمه حد بندي کړي نه وي دوی با په قومي لشکر باندې خپل فیصله جاری ساتي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو سواد تا سواد منګور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې د وګدی د می ورستو سټډي سرکل یا بحث مباحثي غونډه وشو چې پکې په ادب او سیاست په موضوع بحث وکړې شو. د موضوع مرکزی ویان ډاکټر حمدرد یوسفزی په ادب کې په سیاست تفصیلي بحث وکړو. په دغه اړه تفصیل د مشال لیډیو خبريال نیاز احمد خان د منګور نه راکړي.
په منګور کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې سکول کې راجا مشوي د سیمې زلمو او مشرانو ته د شنګلې سره تعلق لرونکي لیکوال څېړنکار همدرد یوسفزی په سیاست او ادب په تفصیل سره وینا وکړه. دوی په نړیوال ادب کې هم د سیاست ذکر وکړو او دوی ویل چې پښتانه لیکوالان او شاعران هم دغه اثر نه بچ نه دی پاتې.
خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې خوشحال بابا بیخي سیاسي سړی او سټیټمن دی هغه وخت او هغه شاعری هم کړې ده او شاعری چې سیاست سره ډېره زیاته تړلې ده. یعنی نن دا سوال هم څوک نشي کولی کم چې خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې کړی دی چې پښتون چېرته غوسېږي پرې خوښېږي. اورنګزیب داسې بچا دی د اسلام ډېره صفا سیاسي خبره یې کړې ده. بیا د پښتو افسانه د پښتو نظم د پښتو غزل دا ټول ادب او سیاست د یو بل سره ډېر زیات نږدې اړیکې لري په هر شکل کې چې دا دی. څوک یې د خپلې بیانیې لپاره استعمالوي او څوک یې د ضد بیانیې لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې پښتون لیکوال چې دی هغه دې پوره په دغه خپل سینیرو باندې پوه وي. دا دې د قامي تحریک چې دی په سنه شکل کې چې دی د هغې څخه مخای اختلاف دې لري خبره دې کوي خو دا دې نه وایي چې زه غیر سیاسي.
سټډي سرکل کې شریک د بډې سره تعلق لرونکي خالد اقبال وایي چې دوی د ډاکټر همدرد یوسفزی وینا په غور واورېده او په دا اړه پوښتنې هم وکړې شوې.
دلته کې موږ دې کې د زده کړه دا اوس په چې سیاست او ادب بالکل له یو بل نه بېلې دي نشي کې. یو سړی وایي چې زه غیر سیاسي یم نه دې هم دا یو قسم له سیاست ته چې دې د خپل قامي سوچ نه د قامي فکر نه را بېلول او یو بل لارې ته بوچې دي دغه غیر سیاسي کې دې نه سیاست او ادب د یو بل نه بېلې دي نشي. دا موږ مخکې نه په ذهن او ډاکټر صاحب پرن زموږ ذهن خو کولاو کو
د مباحثه په دغه کې شریک افضل خان ماموزی چې د قمبر اوسیدونکو دی وایي چې باقاعدګۍ سره د کې برخه اخلي.
کله چې هم دا سټډي سرکل دته کې شروع شوه دی او زور تر اعظم نو د دې په شا باندې چې مقام لاړ ټم نو زه خپل باندې خپل قلم راواخلم او ډیر زیات لیکل وکم نو دا زموږ لپاره ډیر یو ګټور ګام دی.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سکول مشره او د غونډې کوربنه مهناز وایي چې دوی د کورونا وایرس له وجې لس میاشتې د دمې بعد یو ځل بیا د علمي بحثونو لړۍ شروع کړې ده.
ودې کې هم د ځوانانو او د غیټ لپاره یو د زده کړې یو ماحول چې کم باچا خان سکول ور کړی دی نو هغه موږ چې مخ پوران دی وځو کال اولنې مې چې موږ شروع وکړو او ان شاء الله چې دا لړۍ به هم د شان جاری او زه خواسم کوم چې ځوانان دې په دې کې شرکت وکړي.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن تر سوري لاندې هر میاشت په وړمنې اتوار په بیلابیلو بوزواتو د بحث لړۍ کېږي چې پکې پوهان وینا کوي او د سیمې زلمو په شمول مدني فعالان ادیبان او د لیک لوست بیانان برخه اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دس مشال ریڈیو تا ہوگی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم چې په خیبر پختونخوا کې د حکومت او غیر دولتي ادارې وایي چې دغلته د سکولونو بهر ماشومانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده او دغه 1300 ماشومانو لپاره حکومت څه کوي دا په دې راپور کې درته وړاندې کوم. د جنوري په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینس د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
موږ د سکولونو تعداد ته وګورو نو په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي چې کم 32% دي دا د جینکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او تقریبا کم دی هغه د پنځم نه بس چې کم دی نو هغه ډراپ آؤٹ شي، او چې کوم سلویخ فیصد دی نه کې د پنځم نه شپږم تا یا مخکې لاړ شي نو په هغې کې صرف شپارس فیصد دی نه کې داسې دي چې هغې نه هم جومات ته.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی د پرایمری او ثانوي تعلیم په اړه د قائمه کمیټه غړی میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټه غړو سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړی هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په پورا قبایلي علاقه کې یو سل دوه ویشت کونسلونه دي هغه د جیناکو د سکول د نشتوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو په هغه والا سره حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبر نو زما په خیال چې په صبح کې زموږ فورم دی زموږ سره خو د نن ورځې پورې هیڅ داسې په هغې باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګوو په دې صبح کې په خاص کر په دا زما ضلع کې، خو د نن ورځې پورې چې کوم خلک ګورو یا موږ ګورو څه داسې تبدیلي نه ده راغلي، الټه ماشومان د سکول نه بهر شوي دي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمین پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په دوویشتمه د وزیرالعلی محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادی نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړو
د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونیمو بجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل 503 شپږ سو وسلوېخت 496.
ورزو بلوچستان ته د بلوچستان ایران سره په پوله باندې چارواکو دغه پوله د تګ راتګ لپاره بند کړي. په دې اړه باندې دغه سیمه کې اوسیدونکو احتجاج کړي. د دې احتجاج تفصیل ایوب ترین راکړي.
د مزار چانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې 0.1 سوی دي چې له امله نه یوازې په تپتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تپتان مشر امان الله مشال ډیډو ته وویل چې 0.1 د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوی دي.
0.1
د بندش څخه د درې نیم څخه نیولې بیا تر 4000 پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلی دی، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه 0.1 باندې ده. خو په احتجاج بخت مظاهره چان وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو 0.1 نوي خلاص وي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریانانو ته ویلي دي چې د 0.1 د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتېږي.
جرائم میں اضافہ ہو رہے ہیں.
زیرو پوائنٹ د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشي ته تیار شوي دي، بلکې خپلو کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي. او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نور هم پراخ کړو. بل نور ته د احتجاج ختمول لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي، خو د وروستۍ اطلاع پورې لا سړک نه و خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مې کله د ډپټي کمشنر چاغي اغا شیرزمان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر زیرو پوائنټ باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے،
پر زیرو پوائنٹ باندھے لمحہ غیر رسمی تجارت کے دی خوص دا پاکستان او ایران حکومتوں للوری و دیتا دا رسمی تجارت بناور کول کی جی لکہ چنگ چپا توربات کی و پل تا چیرما تجارتی مارکیٹ جوڑی جی دا غڑول پا تفتان کی بارڈر مارکیٹ جوڑے دوں کی دی زکا چپا ٹول نڑے کی کاروبار دا رسمی تجارت پا لورا واندی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نورې هم پیدا شي. خو د مظاهرچیانو په وینا چې د زیرو پوائنټ د بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او ګوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره د یادو ورد چې زیرو پوائنٹ ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسخه تر 300 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لویه ذریعه ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سرحدي پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی وه، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې یو شمېر دینی عالمانو د افغان طالبانو او دغه سیمه حکومت غږ کړی چې ډزبندي دی وشي، په سیمه کې د دوامدار سولې راشي او دغه مرګ جوبله دی نوره بند شي. د عالمانو دا خبرې زموږ همکار باز محمد عابد په خپل یو راپور کې رانغاړلې دي او تاسو ته یې وړاندې کړي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علما هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو وزي دخلو خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعو نه د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې زمنګ ملت تګې دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار چې ډوډۍ ورته راوړي، هغه ورته په وینو رنگ کور تر روان دي. نور خلک ستړي شي دي، سولې غواړي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوه، هدفي وژني او شپنی عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوه ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
سکیور ته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس د علماو نه، زیات ادرس د عام کسانو نه چې هغوی په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس د پوهنتون د استادانو نه، زیات ادرس د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، با نفوذه خلک چې هغوی ته جواب ورکړلی شي.
تاکل شوی چې د جنوري په 15 منیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تمه لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس په خره غلې ده د ونی خبرونه روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې موږ درته په تیرو ونیو کې د تعلیمي نصاب په اړه معلومات درکړي وو او په دې مو خبر کړي وو چې تعلیمي نصاب څوک او څنګه جوړوي. په دې لړ کې تر ټولو مهم کردار د حکومت بي د تعلیمي نصاب په اړه د حتمي فیصلې واک لري. د دې ونی په خبرونه کې به د پخواني او موجوده حکومت له استاذ واوري چې دوی د تعلیمي نصاب جوړولو لپاره څه ترجیحات په پام کې نیسي. منور شاه د روښانه مستقبل خبرونه کوربه دی، راځي چې په ګډه یې واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه بنور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړي وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي، بلکې د خپل ځان، کورنۍ، ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټه ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان، د نفسیاتو ماهرین، صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټه بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغوی په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي، نو موږ لیدلی چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي، نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپلې مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2014 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت و چې په تعلیمي نصاب کې یې واضح بدلونونه کړی دي. په دې حق لمو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلی د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په حق له وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې رااله، 2010 کې بیا موږ د غیر پر لیجسلیشن وکړو، بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو، موږ اوریجنل لینگویج اتارټی جوړ کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له قاعده جوړ کړه، هغې له ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال یا جهاد به یو مرګونه به وي او دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا د یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باغې تعلیم د پاره موږ کمیټي جوړ کړه او تر ډېره حده پورې په هغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته، سردار حسین بابک په دې حق وویل، په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز، تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حوالہ، د معاشرت په حوالہ، د دینیاتو په حوالہ، په هر حوالہ موږ په نصاب باندې کار وکړو، ځکه چې ارادتن دا کار شی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنگ لپاره مورچه ټاکلې و دی چې دا بر جنگ مورچه ای او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو، معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته به پته وي چې کله د روس او د امریکې جنګ و په افغانستان کې ټول نسیوا خلک دلته تللی وو، نو دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. نو په هغې کې موږ بدلون راوستو، بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هر شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وښایي او هغه یې په څه فکر کړي. نوموړي وویل،
غټ غټ خدا ذکر دي چې د تاریخ په حواله باندې پر دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي، خپل مشران چې دي، هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو، هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق، د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشره کې نوم چې دی د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق وو، موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو، دغسې سوشل ساینسز برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي، نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي، موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکول کوشش نه دی کړی، یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ تاریخ کې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي، د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د طالبي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل؟ سردار حسین بابک په دې حق لوای،
کمی خونی دا خو لیجسلیشن او ظاهر خبره چې چا حکومت یې هغه لیجسلیشن کولی شي، هغه چینجز کولی شي، هغه اضافي مواد کولی شي. اوس دا خو بیا منحصره ده په هغه حکومتونو باندې چې دغه ترجیحات څه دي، دغه بیانیه څه ده، دغه ویژن څه ده، دغه نظر څه دی. نو د دغه خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي، ملکیت ولا ورکړي، د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي، مالکان یې ځان وګڼي، مدیان یې ځان وګڼي. کمی زمن نه دی پاتې شوی، کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي، نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړي چې لکه نن بیا په حیثیت قوم که تاسو وګورئ نو په هر حواله موږ رستو پاتې شو، موږ سره زیاتې روان دی. نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کړي چې دغه سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی، د پښتنو چې کوم ثقافت دی، د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي، د پښتنو چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کې دی دغې مدیان شي او هغه تا تاریخ تے عملی شو زمنگ نے کمے نہ پاتی شے کمے خود دے کے راہ کی زمنگ حکومت لانا
پ خیبر پختونخوا کے تحریک انصاف پ دویم وار ہم صوبائی حکومت تر لاسہ کرے او سردار حسین بابک پ دویم وار پ صوبائی اسمبلی کے د اپوزیشن گڑے دے نموڑی نمو پختلی چیک پ تعلیمی نصاب کے ساسو اصلاحات د ولس پ گٹھ ونو بیا ی تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوی لپاره سو وکړل
احتجاج کو لی گیا یو مثال دغی مخالفت کو لی گیا یو کنوینس کو یہ پدی خبر پویا کو یہ پدی خبر کی دا سیاسی فیصلے ندی دا خو تاریخی فیصلے دی دا خو کامی فیصلے دی دا خو طول عمری فیصلے دی خو ظاہر خبر ادا کہ پکم ایجنڈا اگئی حکومت تر راوستی شوی دی اگئی خو پابند دی دغی خو اختیار نشتے دلکہ خو ظاہر خبر ادا بیا لکہ دا خو تالما یو مثال در کہ دا خو آقا خلق من پی اسمبلیوں کی ناس کہ اگئی کونسلران جدی منتخب شوی دا پر زرگون اردون اگئی دی چاور کہ دا خو الولس ندی ورکن دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی ہوا دور مداخلت ہو دور اثر اندازی ہوا دور دلچسپی ہوا چاہے غختل دا سدا نسم ترمیم رول بے کی من کو پختل بیانیہ من ہم ولاڑی کو پر من کو اقتدار کیوں راغ بیانیہ من عملی کو لا من ہم کمن پا اپوزیشن کیو دا من دا پختلو وکالت کو دا دی خوری وکالت کو دا دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی ایجنڈا نا دا کامی ایجنڈا دا او دا کامی ایجنڈا دا پارا من پچار ولاڑیو پڑاگا ولاڑیو کو دنیا زمن آواز اوڑی باہر فورم بنے دے سملائے دنن ہم کو دے سملائے باہر ہم کو
سردار حسین بابک تور پورے کر چه دا تحریک انصاف حکومت دا پختنو نمائندہ حکومت نده نو زکا دا پختنو بورنی جبتا توجہ نور کوی
پتول دنیا کی تعلیم چه دے مورنی جبا چه دے زما ما شمال زما بچی بچان چه کم جبا وی باقی جبا کی ولد تربیت ورکوم پا کور کی ولد تربیت ورکوم پا اجر کی ولد تربیت ورکوم پا جماعت کی ولد تربیت ورکوم مذہبی تربیت ورکوم پا تعلیمی اداروں کی بس خودنا سنگ پا مورنی جبا کی نکوما پتول دنیا کی چه کم کامونا کم جبا وی کم مورنی جبای تاغی کے پا مفہوم باندے دیر پاسان پوئی گی دیر پاسان پوئی گی لکہ مثال کا دکوان تر جمع من خپلو بچو تا چی پختو ہوئی دا کوا دزا پا انگریزائی کی کوما تو دے پی دور نکوئی خود قرآن دا تر جمع کا من پا پختو کیوا دا تر جمع کو تشریح و تو کو تفسیر و تا بیان کو تو دیر پاسان پوئی دا سی ہر سبجیکٹ کیوا تا پختل مورنہ جبا کی خائے نواغذ دکڑا کی دا دیر پاسان کی گی دیر پاسان کی گی سر تعلیم کی دا اگر ترقی کی تعلیم خوریگی شعور خوریگی دکام بچی چی دی غد تربیتی یافتہ لوئیگی تربیت آسان اخلی تا پا پردو چکو کہ با خپلو معشومانو تا نپوئیگی آغا سو چسنگ پویدل پکار دی پا خپل جبا کی مورانا جبا کی
دا چې عوامی نیشنل ګوند بیا صوبائی حکومت تر لاسه کړي نو د تعلیمی نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کې لري سردار حسین بابک په دې حق له ویل
ان شاء اللہ کے خیری نصاب بالکل حقیقی معنوں کے تاریخی دینی معاشرتی سائنسی بنیادی باندھے بین الاقوامی تقاضوں پرنا کے پمورنا جب کے بہت دا تعلیم خودنا لاگو کو ان شاء اللہ چپے اقتدار کے راشو کا خیری
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخوانی وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه وکړې په دې اړه مو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف لغړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پختونیار خان سره هم خبرې کړې دي نوموړي په دې صوبا کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
نو زه به ول خپل ځان د خبره دې درته کوم چې موږ هم د دې خاورو په ټار د سکول لیکه پڑھ خلک یو شکر الحمدلله سرکاري د سکول پڑھ لیکه یو په دې ملک کې ستاسو ته د اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم او یو د ګورمنټ سرکاري سکولونو سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان تر کې صاحب حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دا دی چې هغه وایي چې په دې ملک کې اکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته اکویلیټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړي ته موږ اپرچونیټی موقع ورکړو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځای کې خپل منډې تړې کوي او سره صوبیه حکومتونه هم په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړي دي، سایډ بای سایډ ځان سره روان کړي دي.
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په طالبی نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړي دي.
زمې تعلیم زمونږ نصاب کې سلسله ده قریبا د 2006 نه ورته 2020 پورې یو روانه ده. سلګ زیات معمولی چینجز د حواله سره بزیر خبره ده، کریکولم حواله سره بشوي او د وخت او د حالاتو او د خپل د تاریخ د حواله سره په دې انداز کې به کار پاره کې شوې وي. داسې میجر ایون د پیل کې راغله یا یو نصاب هغه برابر روان دی را چلیږي. ګورمنټ خپل سټیپس از په دې حواله سره خبره کوم چې که تاسو لګ شاته دور تلاشې د ان پی د ان پی نه شاته تلاشې د پاکستان تحریک انصاف چې کلم په دې سبا کې په 2013 کې حکومت حوالے شو هغه ته ملو شو دغه سپیشل کار په دې باندې وګ چې بیمن کوالټي ایجوکیشن خپل بچو ته پروواید کو.
نوموړي همداراز ویل چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکړم، دا 1981 زما ډیټ آف برت دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته، خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضو او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او زه که دا خبره وکړم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق یا کوم سلیبس تو هغه کنن موږ وګورو او د خپل وخت د دې وخت سره مونږ کمپیریزن وکړو، نو په دې کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. نو زه خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې مونږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته وخه چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی. چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او دنه د وخت کتاب مو ګورم، نو شاید نن دور هغه طریقې یافتم دی او جدید هم دی او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره ځم، نو شاید زه هغه لیول ته چیرته هم نشه رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل څرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ ملاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره داده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې مونږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې هغه تاریخ خپل د مشرانو هغه تور طریقې ټولې مونږ ورته خپل بچو ته وښیو. مونږ خپل ساینس لیول خپل بچو کې امپروومنټ راولو، مونږ خپل انګلیش میډیم چې کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوس کا تیر وخت شي. نو شاید زه دا ویلی شم چې ما په علاقه یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و، خو شکر الحمدلله نن د صوبې حکومت یا د صوبې د مشرانو په عوض سلیبس هغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه په دې کوشش روان دی چې بھائی مونږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده.
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د حق او ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
مونږ خپل تاریخ، مونږ خپل دین د اسلام درنه پلان دي، مونږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم رد اسوه هستا کوم طریقه کار دي، کوم دغه نسبت سره کار دي، مونږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به مونږ خپل سلیبس جوړو چې مونږ هغه او سره خیال ساتو. باقي بار دنیا سره به مونږ د خپل کمپیریزن کولو د پر خپل بچو ته به انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته خیو.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پښتون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریکه مورنۍ ژبه ده.
باپک صاحب زمنگا مشر پارلیمنٹیرین ہم دے زمنگا دے کمیٹی اگڑے ہم دے اور زمنگا دے صوبے دے ایجوکیشن دا منسٹر دا وزیر ہم پاتے شوئے دے خپل ٹینور کے بے خپل کوشش زہر خبر دکڑے بھائی چکم دے کے کمی بے شئی باپک صاحب مونگ سر پا کمیٹی کے ممبر ہم دے باپک صاحب دے خپل نشندی کے پائی کمیٹی کے مونگ سر زمنگ دا صوبے دا منسٹر صاحب ہم ناستے دے آغا زمنگا ایکس آفیشل زمنگا ممبر دے زمنگ سر دا صوبے دے سیکٹری صاحب ہم ناستے دے زمنگ دا کمیٹی نور ممبران اوغڑی پدی کا ناستے کے اور ڈائریکٹر صاحب بناستی پہ دے کے رضر بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپورچنٹی رکھ دے دا سکار شوے دے مونگ بدا غی اپریشیٹ قول کہو کا بابک صاحب پخپل دور کے کرے دے کدہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کرے دے رضر بدا بابک صاحب تننا مینا کو مجھے دے مونگ کا مشر دے مونگ میں انشاءاللہ پشاری کا دا خپل مورنے جب دا پارا دیم دا دے جب پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جب پیداوار ما مونگ منسٹر صاحب دا دے جب دا دے خورو پیداوار دے زمنگ دا صبح مشرم وزیر اللہ صاحب دا دے خورو دا دے جب پیداوار دے دس یو قسم نشتا جگہ بدا خپل خپل مورنے جب خپل کردار نہ تکوما
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافی ځای نه ورکول کیږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم پکار دادا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي هر علاقه ټچ شي هر علاقه ته خپل کردار په هر علاقه کې تصویر دی خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما دا خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کله اور شوی د باچاخان بابا په کتاب کې زما دا نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد ہائی سکول کې پہلا ٹیچر او پہلا ہیڈ ٹیچر هو یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه وکیلو د علی گڑھ نه فارغ وو خلافت کانفرنس ټیم کې باچاخان بابا سره ملاقات شو زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو هغه ته ورکړي آزاد ہائی اسکول چسدے کے کا اسکول کھلا کھڑے ہو نو شکر الحمدللہ زه دا کورنیشن دا تعلق لرمه بنیادی زمونږ تعلق هم دا خدای خدمتگار ته لیک نو وخت د حالات تک دی وی نو موږ په دې باندې څه نشته دي او ما خپل د سلیبس به تر خبره دادا چې دی وشي او زه یو سوال درته کوم چې زمونږ د روړ ته دا پکار و زمونږ د مشر ته پکار و چې دا کار دی بنیادی تور سره په هغه ټیم کې چې کوم د دې په دې صبح کې ګورمنټ او کله دا وخت او اساس د سوال د دینم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دا کار ودی نو کوم ځا ټوله صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ ازادي یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخستې وا یا د روح د کوم عدالت کبیز یا جابرو اداره خلاف خپل کردار ادا کړو په کار دا چې هغه خلکو باندې تاریخ په هټه مم دی لیکلی وا
پښتون یار خان همداراز ویل غواړي چې د ټوله پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د طالبی نصاب برخه وګرځي نموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی هر هغه سړي ته پکار دی چې موږ دغه مرسته وکړو دغه ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ دغه مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې سلیبس داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور دپاره د نقصان سبب وګرځېږي او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره تاسو ته هم د زموږ گزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زموږ بیسک فیسیلیټیز دي که زموږ سلیبس دی که زموږ مورنۍ ژبه ده که زموږ د ټیچر حوالے سره دی پالیسی ده او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل لپاره خپل کردار ادا کړو او په دې صبح کې خپلو بچو لپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خپل بسیده پر هر سړی په خپل ځای کې غواړي چې هغه بار دنیا ته ستې مونږ کوشش دا دی چې د بار دنیا خپل خو ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو کې یو لیول سره ورک
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی تاریخي کلتوري ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ارڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.